ستړي مشي د مشالګو روانو پرونو کې زم تاسو قربا سلام ومن وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د شمالي وزیرستان دکانداران څه غوښتنې لري، د غراز به د جنوبي وزیرستان مزوران څه وایي، پر دې سربیره نور هم یو شمیر موضوعات ستاسو په لرو. خو تر هڅه مخته ورځو انیسا جمل ته چې د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په میرام شاه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو دکانونو مالکان وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج به پیل کړي. په سوات کې د سنگلونو اهمیت په اړه غونډه شوې ده او امریکا وایي چې شمالي کوریا او روسیا د وسلو په اړه مذاکرات کوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو معاوضې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړي دي. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټې او مشر ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي.
میر نقصان شوی و یو شهر باری پای او دی ویل چې حکومت په خساره شد ای مش فیصله وشتله په 5 ارب 76 باری پای مده چې په دال شي مشتا 2500 سه پوسه د کانتا پیسې ملال شو نه تر نه کی مه پیسې چې دا هغه پرې پوتی دي مشتا د نن طریقه پرې پیسې نه ملاویلې دې وجه نه مش مجبور شو دي د کندورون ټول روبلره دې باندې او د میرو شچا کی مېن روردار دا غوډ مش بندوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو کلونو کې حکومت 2900 دکاندارانو ته د تاوانونو معاوضې ورکړي خو حکومت دوی ته د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورکړي نو ځکه دغه معاوضې پاتې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې حکومت به د بجلی غلا کوونکو خلاف سخت اقدامات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې د بجلی په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. نگران وزیر اعظم زیاته کړې چې د بجلی ورکولو ادارو د زیانونو مخنیوي لپاره به هم مؤثره اقدامات کوي. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د بهرنیو هیوادونو له خبریالانو سره په یوه غونډه کې دا باور ورکړی چې حکومت د بجلی صارفینو لپاره په حقیقي توګه د حل لارو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي په غبرګون کې پراخې مظاهرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځنګلونو محکمې لخوا په جوړې شوې غونډه کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي خو د سمې پالیسۍ نه لرلو وجې هر کال دربونو روپو لرګي ضایع کیږي. د سپتمبر په 14 په منګور ښار کې په جوړې شوې غونډه کې د هزارې د ځنګلاتو محکمې مشر یوسف خان ویل چې په ټوله نړۍ کې ځنګلونه د تجارت لپاره کارول کیږي خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې په دې اړه هیڅ پالیسي نشته. په دې مقاصد نورو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې په صبح کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو کار روان دي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا د ملکن ډیویژن د ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د 2015 کال راهیسې 95% په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کولو مخنیوی کړی دی. د خیبر پختونخوا تیری سملې د 2022 کال د جولای په 22 د ځنګلونو په چارو په اړه یوه ترمیمي مسوده هم منصوره کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي سږ کال د بودیجې کمی له امله 1 میلیون ښځو او لکه ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچا دا خبره د سپتمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړې چې د بودیجې د نشتوالي په صورت کې به لږ تر لږه 45 میلیون افغانان په ګڼو برخو په تېره بیا د خوړو اوبو صحت په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو په اړه مذاکرات د پرمختګ په لور روان دي او تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان دی ادرین واټسن د سپتمبر په 14 ویلي موږ داسې معلومات لرو چې کیم جون اون د دې مذاکراتو د دوام تمه لري او په دې کې به په روس کې د مشرانو په کچه ډیپلوماټیکي خبرې هم شاملې وي. بلخوا نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویلي داسې څرګندېږي چې کیم جون اون به روانه میاشت روسیې ولادي وستوک سیمې ته ولاړ شي چې ولسمشر پوتین سره وګوري. سپینې ماڼۍ تېرونه ویلي وو چې روسیه له پیونګ یانګ سره د وسلو ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې مسکو دغه وسلې په اوکراین کې د جګړې لپاره وکاروي. او د کرکټ په 50 اووریزه ایشیا کپ لوبه کې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ میچ کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه به په لاهور کې د پېښور په وخت 2:30 بجې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واردل شین سجمل وړاندې کول تاسو مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان دوکانداران په جنگونو کې د لړنګ شو خپلو دوکانونو معاوضه غواړي.
دې لپاره موږ نن پریس کانفرنس وکړلو چې موږ د ټول بلاو سرون خبر شي. په دې خبره باندې چې موږ سمره د میرم شاه تاجر برادی د کندورون دي دا نه راوچ تړي شولې.
د جنوبي وزیرستان ځنې اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت په جنگونو کې مازور شوي خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. او په سواد کې د ځنګلونو پر ارزښت سیمینار شوی.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یار یو ونه ته وهی وو بنوري نه هلې دل کې مونږ وو خو نه هلې وینورې نو بیا زمو سره پر د لوکل سړی ته خو ته یو روپۍ فائدہ نشته ده. بدغه سمګلران دي ځان لې وهی بهر ته وړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه ماشاالله ډیر سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د شمالي وزیرستان په میرامشاه پریس کلب کې پرونو د سیمه دوکاندارانو یو غونډه کړې ویلي چې که حکومت ورته په فوزي عملیاتو کې د ډنګو دوکانونو معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی زیاته کړې چې تر اوسه نیمایي کسانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوي چې له وجې هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بلخوا د سیمه چارواکي وایي چې حکومت شاوخوا 2900 کسانو ته خپلې معاوضه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا د سیمه انتظامیه ته نه دي ورکړل شوي نو ځکه پاتې دي. په اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضه ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب اعظب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپله د دوی توانونه لیکلی شمارلی خو لا هم ټولو دوکاندارانو، مارکیټونو مالکانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې عمومي منشي جنرال سیکرتر ثناء الله خان مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. نوموړي وویل 24 اربا تاوان یې شوی خو حکومت سره په 15 اربا شپږاویا کروڑه روپے تاوان ټول دوکانداران راضی شول چې انتظامی او فوز خپلا لیکلی شمارلی خو لا هم نیمایی متاثره کاروباریان له معاوضو پاتې دي.
6969 د کنه مندې ایمیش فیصله وشوله میر نقصان شوی او یو شرباری پای او دوی ویل چې حکومت په خساره شه دا ایمیش فیصله وشوله په 5076 روپې باندې چې په داسې مشتا 2500 څه پوسه د کنه ته پیسې ملاله شولې تر نه را کیمه پیسې چې دا هغه پرې پوتې دي مشتا د نن طریقه پرې پیسې نه ملاله دي دې وجه نه مش مجبور شولې د کندورون ټول روبلره دې باندې او د میرو شاته کې
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړی انور حسن وویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپلې معاوضې دې ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د احتجاج په توګه به ټول سړکونه بندوي.
دې لپاره موږ نن پریس کانفرنس وکړلو چې موږ د ټول بلاو سرون خبر شي. په دې خبره باندې چې موږ سمره د میرم شاه تاجر برادر دي کندورون دي دا نه را وچ تړي شولې 2018 شې موږ پیسې منځيره دي او پر موږ ته ملاوي جنا په شاور تر غولي په شاور شه پرته دي په شاور نه نه دي موږ به روډ باندې کده خړای خوشاوه په دې باندې موږ غون خلک خبروي ترانزیت روټین په کوبل ته افغانستان ته تلل اتلل دا شي.
د پاکستان فوز 2014 کال د جون میاشتې 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه، میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې خلکو خپل کلیو ته دستنېدو بهیر پیل شو نو د شاوخوا 2 کالونو په موده کې انتظامی او فوز د میرامشاه او میرعلي د بازارونو سب برخې بیا ورغولې. د دې ترڅنګ ځایي خلکو په خپل لګښت نوي مارکیټونه جوړ کړل خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلی. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیايي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضه ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضه ترلاسه کړې دي، خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړي ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي، څنګه هم چې هغوی پیسې ورکړي دا معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوښتي د جنوبي وزیرستان د برا جنوبی وزیرستان ضلع د ماین په 14 کې زخمی شوي کسان وایي چې باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د مالی مرسته به ورکوي، خو تر اوسه ورسره سمې مرستې نه دي شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د ماین 14 زیاترو متاثرینو سره مرستې شوي او د پاتې کسانو معلومات له اړونده ادارو سره شریکوي، خو د دوی په خبره د زیاترو کسانو معلومات حکومت سره نشته، نو ځکه له مرستو بے برخې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین 14 نه مزور شوي کسان ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه دو ورکړي، چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر اوسیدونکی عمر دین ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي سویلی وزیرستان معذور فاؤنڈیشن مشر محمد ممتاز خان ویائی چه پمائن 14 کشه معذور شوی او مړ شوی زیات شمیر کسان ته د پاکستان حکومت له طرفه مالی مرسته نه دو رسیدلې.
2016 اکتوبر شه خپل کور شه لینڈ ماین شکار شو، تر وسه پوره د 7 سال کیږي چې زه په دوی ټنډای شو را حکومت مو څور اعلانې نه وکړ چې دا کاغذ ضرور رہی تاسو معاوضه درکوي 14 کل شه چې ټیچر مو د ډپارټمنټ پترو مو ته 5 لک معاوضه وکړل، 10-12 لک مو خرچا وسولا، خاص کر لینڈ ماین ولا هو هر شای په حکومت باندې په کور له دا لینڈ ماین د دغه اپریشن په واجا روغلی دي، دا په واجا بند خلک معذور شه او دیتا دا اوان خو معاوضه غیر کو دا سما معاوضه چې دای سولتا نوی تی انډیا څخه د پورا دای خپل بال پات سو تلای.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع مان 14 کښې معذور شوي کسانو د مالی مرستې غوښتنه د ضلع ډیپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
دا خو داسې ده چې د لینډ ماین دوه قسمه کیسونه دي، یو هغه دی چې د مرجر نه مخکې شوي دي او بل هغه دی چې د مرجر نه بعد دی. دواړو دپاره لکه پالیسي ډفرنټ په دې ده چې د مرجر نه مخکې چې کوم دي نو هغه باندې مونږ لګیا یو، هغه مونږ لیګو پروینشل ګورنمنټ ته په هغه کې زیاتره مونږ کړي دي الحمدلله، تقریبا 40 نه پلس شوي دي پکې. او داسې د مرجر نه پسم څه کیسونه پکې شوي دي، خو زیاتره کیسونه دلته داسې پینډینګ دي ځینې کې ایف آی آر نه شوی، د سیو این ټی ځینو کې داسې چې فارمیلټي نه پوره، بیا ځینې داسې چې لکه څه فارمیلټي پکې نه پوره، دا هغه بیا دا کم کسان چې افیکټ دي دا هغه د وارثونو نمبر نه ملایوي کې سم مسئله کنا پاس په وزیرستان کې اکثر دا مسئله نه ټول کوله. نو دا وجه د نور کچھ کیس کلیئر کیږي نو موږ مخه سره لګو پرایوټل ګورنمنت کوشش کوي زر تر زر پاکي ریلیز وکړي او پیسې موږ ورکو نو اټ از ا پرایورټي مطرح په نظر زموږ طرف ته چې ټول خلکو لینډ ماین کوشش نه چاغه هغه ته کمپنسیشن در ملاو شي لګي یو ان شاء الله او ډیره پندنسي موږ وشتي دا لګي ډیر سوس پاتې دي نه دا غي کوشش وکړو چې زر تر زر دا موږ
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین 14 نه مزور شوی کسانو دا هم ویل چې د پاکستان حکومت ته دوی ته سرکاري نوکری ورکي یا د روزګار داسې طریقه ورته جوړه کی چې دوی د انډیا سره خپل ژوند په عزتمند طریقه سره تیر کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تا ہوگے سی دا سیز مخ پرمونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی اور دن کو دا پاکستان سرپرست وزیر اعظم وای په افغانستان کې واکته له طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې حالات د خکېدو پر ځای لا ترنګلې شوې دي. انور الله کاکړ جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په بیله له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغړي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره اهم لوی ګواښ دی. تفصیل د امید ظهیر مل په دې راپور کې.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړي. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنۍ لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شویو وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولی. وو
اکوپمنت اف وار، هغه جنگی تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو تاسے لدمی مخ کے واردل چھے دا پاکستان وزیر اعظم د پاکستان موقتی وزیر اعظم څو سرګندونی کړی دی د غسیمه کې د بدمنۍ په اړه باندې اوس راځو یو بل موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او هم سیاسي بحران د دې هیواد وګړي پریشان کړی د چارو ځنې شنن کې وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو استابلیشمنت او نورو اړوند ادارو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې لارې هواری دی شي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ طریق انصاف اهم په ورستیو کې ویلي چې دا ګوند داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی خو ځینې نور کتونکي بیا دریض لري چې د خبرو وخت تیر شوی او ښایي د طریق انصاف پر ضد سخت پریکړې وشي تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بے باوري موجوده ده ته ځینګران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو استابلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د پراخې مکالمې ضرورت دی دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک له موجوده بحران نه راوستی شي د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر ګوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او استابلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جس میں مجھے ناجائز
عمران خان وہی چھ ماسرہ زیادہ ہو شو زب پر ناجائز تو کہ پجل کی بندی کر لیشون زما جائز حقوق کو لٹول شول خود دے ہر سو بوجود ز خبر اترو تو تیار یم زدہ ادارو او سیاسی گندونو سر خبر تو تیار یم خبر با پنوی روزو کے دن شفاف او عددانہ انتخابات کا ولو دا پارا کی گی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا گیا
نگران وای چې په وخت او آزادانه انتخابات کول شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي ځکه چې د نگران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وی خو ځنې شنون کې وای چې عمران خان د توشخانه سایفر او د نهمې مې احتجاج په کیسونو کې بندې دي نو په داسې وخت کې د دوړندیز ډیره ګټه نه لري په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي مشال اډیو ته وویل
دې ټیم کې وسو د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري چې وس لکه هر چاته پته لري چې وس هغه ته خو ضرورت دی نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلې دی نه هغه به مو سوچ کوي ګوري به استابلیشمنت طرف ته چیرې د عمران خان سره مخ کې لکه سکیږي نو کو ان کیس په نظر راځي چیرې د استابلیشمنت لخوا هغه سره لګ نرم رویه خپل ولې کیږي کومه چې ښکاری نه نو دا غي بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي نور ماته څه خاص امپیکټ د ځکه نخکاری چې وسر ډیر نا وخت شوه
د جنګران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواو ترمنځ کپه خوا یو پراخه مکالمه شوی و نو د موجوده بحران مخه بنول شوی و په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز پر د مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه
او دورندې سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي ولې عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار کولو
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې د منه خو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایح عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
مشال رادیو ته وګورئ تاسو یې زموږ په ونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ او اوریدونکو لږ شبکې تاسو ته د خبرونو سرټکی هم وړاندې کوو خو راځو دې ته چې د سواد په منګوره کې پرون د ځنګلاتو څانګې یو سیمینار را جوړ کړی وو چې په کې د ځنګلاتو اهمیت په اړه خبرې ترې وشوې د غونډې ګډونوالو ویلي چې په خبر پښتونخوا کې ځنګلونه د تجارت لپاره نه کارول کیږي او د سیمې پالیسۍ د نشتوالي له وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي په سیمینار کې د خبر پښتونخوا په حکومت نیوکه وشوه چې د ځنګلونو مخنیوي ته پام نه کوي ځنو کسان بیا دا ادا هم وکړه چې په خبر پښتونخوا په تیره بیا ملکنډ ویژن کې له وخت تیرېدو سره ځنګلونه زیات شوی، خو د سیمې اوسیدونکي او مدني فعالان د ادعا ناسمه بولي. بلخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو مخنیوي یې تر ډیره یقیني کړی دی. نور حال نیاز احمد خان.
سیمینار ته د هزاري ډیویژن ځنګلونو محکمې مشر یوسف خان د چارټونو شمیرې او عکسونو په ذریعه وینا کې ویل چې ټوله نړۍ کې هیوادونه ځنګلونه په تجارتي کچه کاروي، خو پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او ملکن ډیویژن کې د ځنګلو په تجارتي کچه کارولو هیڅ پالیسي نشته. د ویل د خیبر پختونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي چې دغه کې د ملکن ډیویژن 30% زیاته برخه ده. یوسف خان وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د ځنګلونو په جدید طریقه د تجارت لپاره نکټ کولو لوی زیان دی.
د دیر ضلع او د ملکن نه سرکار ته هیڅ قسم ټیکس نه دي. دا ټیکس صرف د دې د ځنګل د آمدن نه دونه ډیر ته چې دا د 80 او 90 په دوران کې د ټولو نه مالدار ضلع او د دې ضلع د مالدارۍ بل سوجه نه ودل ته کارخانه نه وي او کارخانه وي هغه د لرکی د ایشیا د ټولو نه غټه کارخانه په چل دره کې د لرکی او د کارخانو نه دونه غټه آمدن چې دلته د بار مل د چا تلو ضرورت هم نه. کله چې ځنګل کې بین جوړ شو نو یا زمونږ الکان بارمل تلاړو یا ملټینسی تلاړو او په ملټینسی ته مغو ونی والي زیاته غوته د ټول نغړ دغه دا.
یوسف خان زیاته کړه چې دا خبره غلطه ده چې ګینه سیلابونه او موسمی بدلونونه د ځنګلونو د کمخ لوجه راځي. دوی ویل چې تیرو ډیر شکلونو کې په خیبر پختونخوا کې ځنګلونه د نړیوال معیار 15% نه زیات شوی دي.
په دنیا باندې د ځنګل د کلایمیټ چینج نه د کاربن دغه کې یا د زمکه خالی کېدو کې چې کومه 1.9 بلین ټن ده، خو چې کومه د دې موسم د دې په تبدیلۍ د دې په تغیر کې حصہ ده هغه کلی د پټرولیم د دې چې کوم سوځي د دې 6 بلین ټن ده. مطلب دا چې 7 ګونه 8 ګونه د دې حصہ زیاته ده. وست چې کوم ده هغه غواړي چې خپل کاربن په ونو باندې ابزارب کړي، لرګي مون ته ایکسپورت کی او پاګه کی مونږ ته دا کاربن راولېږي او الته چې بیرته کاربن ابزاربشن د لپاره نوې ونی ولرګي ونه چې تلل ګروت کوي دا کاربن ابزارب کوي. دا د هیومن د انیملز انکلودینګ هیومن د انسانانو خوراک جوړي او سره د ونو خپل پاټي جوړي.
سیمینار کې شریک د سوات مدین جر اوسیدونکو جمشید خان چې د ځنګلونو ساتنې ټولنې سرحد عوامي اتحاد صوبایي جنرال سیکرتر دی وایي چې ټولنه لای کی حکومتي ادارې د ځنګلونو مالکانو ته د ونې په سر پیسې ورکوي، خو دلته ونې سوځول کیږي او دغه لوی زیان دی.
ریډ پروجیکټ چې کوم دی دا یون پروجیکټ دی، هغه د څه کار دی چې په ونه باندې به تاله پیسې درکې په لاره ونه دا غوی اصول دی سنتپیک چې ونه هلو برباد شو چې هغه وسوځي. اوس فرض کړه دلته دا فرنیچر پروت دی، په دې فرنیچر کې په دې کې هم کاربن سٹور دی، دا ریلیشن نه دی هوا ته او په سوځېدو سره او زموږ زیات مسله چې کومه سوځېدو سره کوم په چې څنګه لا تیلا خو ته ګیس نه رسیدلې کنه دا نه ممکن نه. په کلام کې زه سړی ته وایم چې ته لړګي مې سېزا ابو چې څه وکم.
د سوات میادم ضیا الله چې د چاپیریال ساتنې ټولنې غړی دی او مدني فعال دی، دی وایي چې د ځنګلونو محکمې دغه داوا ټیک نه ده چې دې سیمه کې ځنګلونه زیات شوي. دی وایي اوس هم هر کال صرف د ملکن ډیویژن خلک 3 اربو روپو نه زیات د فرنیچر جوړول لپاره لرګي د بهر هیوادونو څخه راغواړي.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یاره یو ونه ته وهي وو به نورې نه هله دلته کې مونږ وهو خو نه هله وي نورې نو بیا زما سره پر د لوکل سړي ته خو 1 روپۍ فایده نشته دی. بده قسمه ګلران دي ځان لې وهي بهر ته وړي ما وته چلو خو ملیشین لرګي لو دل په سواد کې په ملیشین لرګي منګلو مونږ هغه استعمالو سبا 2000 روپۍ فوټ مونږ ته پریوزي مونږ ته هیڅ فایده نشته. منیجمنت نشته دی، بالکل زیرو دی. فساد باندې خلک تنخواګانې لګیا دي، راغل دي، لکه سټافونه دي، دفتر دي، ګاډي دي. زما به 1 سال عمر دی، 1 سال مخکې چې زبا کم ځای ته ځنګل ته تلم بزوس داغینه تقریبا 15 ګنټې نور فاصله کومل ته ځنګل لای دی و ځنګلونو داغینه سیوا شوی کم دی. په خو باندې 15 ګنټې کې لرګي وروخ پل کوړتا اوس چې 15 ګنټې لري لاټم لرګي چرته نه ملای ویږي.
سیمینار ته بیا کون کی د ملکن ډیویژن ځنګلات محکمې مشر مقتدر شاه وای چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو ناقانونه کټکول په لوی کچه بندي، بیا هم خلق په سنسه طریقه لرګي سمګل کوي، حکومت د هغه مخنیوي کوي.
2015 نه 95% سمګلینګ بند دی، که 5% چرته کیږي نو هغه کله په فلاین کوچ کې د وسلور نګه واچي، کله په سبزی منځ کې نګونه واچي، کله په موټر کې نګونه واچي. نو هغه سمګلینګ دی چې کوم هغه د غلا طریقې ده، کوم چې په ټرکونو کې سمګلینګ بکې ده دا وې سره وامه چې ان شاء الله چاته پته ولګی دا یا چاته انفارمیشن یی چې زمونږ په دې روډونو باندې پټرکونو کې یا کلم کله سمګلنګ روان دي. زما چیف کنزرویټر فارس شګای کې د ناسې ماته دې تلو کې ان شاء الله داغه مخامخ به داغه خلاف کاروایی کوو.
سیمینار کې د ځنګلونو محکمې چارواکو د ځنګلونو ساتنې ټولنو مشرانو ویل چې د ځنګلونو نه په جدید طریقه د ترقی یافته هیوادونو پر رنګ پایده نه پورته کیږي کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی ویل چې کچري حکومت او ولس په ګډه د ځنګلونو په تجارتي کچه د نړیوال معیار مطابق د کټکولو پالیسي جوړ کړي. نو صرف د خیبر پختونخوا ځنګلونه هر کال په اربونو ډالرو پایدې ترلاسه کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته پوګه سي تاسو د نیاز احمد خان د راپور ورده چې د ځنګلونو په اړه باندې وښوې د لسنی بجې ل انیس اجمل د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان د میرامشا بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشا پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړي دي. هلته د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو کلونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته د تاوانونو معاوضه ورکړې وه، خو حکومت دوی ته د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورکړي، نو ځکه دغه معاوضې پاتې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې حکومت به د بجلی غلا کوونکو خلاف سخت اقدامات کوي. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې د بجلی پړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځنګلونو محکمې لخوا په جوړې شوې غونډه کې ویلي شوي چې د خیبر پختونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي، خو د سمې پالیسۍ نه لرل له وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي. پرون په مینګور ښار کې په دیړه یو سیمینار جوړ شوی و چې پکې د خبریالانو او د ځنګلاتو محکمې چارواکو د غسې ګڼو کسانو ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي سږ کال د بودیجې کمی له امله 1 میلیون ښځو ولکه ماشومانو ته مرستې نه دي رسېدلې. اوچا دا خبره پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو په اړه مذاکرات د پرمختګ په لور روان دي او تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. او نن د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ په 50 اوریز ایشیا کپ لوبو لړکی سیالي کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه به په لاهور میدان کې د پېښور په وخت 2:30 بجې پیل شي.
خوبونه مو له مشال رادیو ورته چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د پناه غوښتنې پروګرام P1 او P2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې پرونو لزګونه تنو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په یو احتجاجي ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د پناه غوښتنې د دوسیو له پچ بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ ویل چې دا مهال په پاکستان کې لګړو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام P1 او P2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یو ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبه په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې لپس بهیر څخه د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د P1 او P2 کې سونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د P1 او P2 کې سونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټک کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کې سونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د P1 کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې 2 کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو، او بار بار تر غختنه د ځان کو اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي. نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخت په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صداسي کوي.
موږ خپل ټول سپما سره زر ارز چې موږ درلودل مصرف وکړل او اوس دلته په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت یې ورته ښودل کیږي، خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دښمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي ترڅنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوي وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخ کېوړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو 2 کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې له امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردوونکو په افغانستان کې لزده کړو یوې محرومی جینۍ له خونځي د پاتې شوو نورو جونو لپاره د زده کړو یو آنلاین پروګرام پیل کړی. د تغیر پر لار جونې په نوم د دې پروګرام مسؤلانې وایي د دې پروګرام له لارې یې 650 جونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. د دوی په خبره په دې پروګرام کې د کاسي، انزورګرۍ، آنلاین سوداګرۍ، لیکوالۍ او د بهرنیو ژبو زده کړه شامل ده. زموږ همکار په دې راپور کې د دې پروګرام له مسؤلانو سره خبرې کړې او دا راپور د پروګرام د بیغړي په غږ پیلېږي.
به مثل سایر از دخترها تحصیل باز مانده واقعا تانستم.
روبینا عزیزی نومیگی او د طالبانو لوری لزده کو بی برخی شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او زینو نور انجونو په همکاري له خوانزي منشوي انجونو ته د زده کړو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زده کړو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزده کړو پات انجونې د زده کړو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام له لارې زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د نوړه شرایط لامل از موک ډیری فعالیتونه آنلاین دی. موک عکاسی، لیکوالی، انزورګری او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانیدل یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او لزده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کړم
د دې پروګرام لالارې د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شاملې زده کونکو وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یو زده کوونکی آزادۍ رادیو ته ویل
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم
ما په خوا عکاسی نکوله خو کله چې لدی پروگرام سره یوځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه می ولیدل د هغوی انګیزه می ولیده نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او لدی رو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ
مثبت داشته
زهرا مقدم هم چې د طالبانو لخوا له خوندزی را ګرځول شوی په دې مرکز کې د انزورګری لیکوالۍ د شعر د کلمی او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده
خوشحاله یم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندی وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم
آنلاین ادامه بکم
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول خوونکي او کارکونکي پر رضاکارتو غوړ سره همکاري کوي د نجونو لپاره د انلاین زده کړو پروګرامونه ورسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل
تعلیم لپاره سهولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لريو ته هغهسته د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د دې هیواد د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې درتلونکو عامه ټاکنو نیټه اعلان کړي د بشر حقوقو کمیشن رسیال چیرمن اکبر خان نن مشال لريو ته چې دوی د ټاکنو په اړه غیر یقیني حالت اندېښمن کړي د په خبره د انتخاباتو کمیشن باید د حلقه بندیو چارې زر تر زر پورا او د نوي ورځو د نن په ملک کې د عامه ټاکنو شیډیول اعلان کړي دا براتسان کله چې پاکستان درګې انصاف تر څنګ پیپلز ګون هم د حلقه بندي ولوجي په ټاکنو کې پر ممکنه زند خپل تحفظات خره کړی نور تفصیل د پخور د شبیر مجان پر راپور کې
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د نگران حکومت د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم وختنه کړي چې په ملک کې پټاکل شوی نوی ورځو کې دننه یا د سره نږدې د ټاکنو مهالويش یا شډول اعلان کړي او په هیواد کې د مخپز یاتیدون کې ګډوډې په اړه هم اندېښمن دي دوی په خیبر پښتونخوا کې د روانه ترهګرۍ لاملې سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپاین کولو ویر لري دوی چې په تیر وختونو کې هم د رجحان دی لیدلې او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي او دا د ټاکنو ځنډول لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په 3مه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شو او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنه وشوه
تیر شوی سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختی سقوم اولس د مایوسۍ سره مخ دی ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت دننه یا داغې سره نږدې انتخابي شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حواله سره شکوک او شوبات مداوا وشي او کم ارزي حکومتوري حکومت چې داغې نم دا مطالبه شوي دا چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقاوریت په ذریعہ باندې په انتخابي عمل سره اثر انداز کې دوه ټولو کوششونو دي مخنیوي وشي
ریځه تکړه چې د ټول ټاکنو لپاره د حلقه بندي عمل د زر تر زر سر ته ورسول شي چې هواد کې د ټول ټاکنو پاړه غیر یقیني صورتحال ختم شي. د الیکشن کمیشن لخوا دا نوې حلقه بندو اعلانولو ورسته د ټاکنو کولو پریکړه باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکه کړي او په ټاکل شوی نوې ورځ کې دننه د ټاکنو غوښتنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سېنټر بهرامن تنگي مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د وخت کې حالات چې کوم د ملک کاغه اندرونی حالات دي کاغه بیرونی حالات دي کاغه د مهنګای خبره ده کاغه د اکونومي خبره ده کاغه د دهشتګردي خبره ده. نو د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ په دې باندې پویږي چې را سمره په دې ملک کې زر الیکشن وشي نو دومره به عوامو کې چې کوم بچینی ده چې الیکشن کیږي کنه کیږي او دغه بے یقینی صورتحال چې کوم دي نو د پاکستان پیپلز پارټي دا آئینی مدت کې چې د الیکشن مطالبه کوي 90 ډیز کې چې الیکټډ حکومت راشي په دې ملک کې نو د منډیټ په طاقت باندې باغوي د ملک د مسایلو حل کېدو کوشش کوي.
ولی په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو سره خپل ادارې د 8 سپتمبر هغه خبر پاڼه شریک کړله چې په الیکشن کمیشن د حق بندو نیټه د دسمبر په 13 نومبر ورکړې چې غرض او مقصد د سیاسي ګوندونو په غوښتنه ټول ټاکنې زر تر زره کول دي او دوی وایي د دغه ورسته به د ټول ټاکنو مهالویج یا شډول هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږستي اوریدونکو، ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاش پر اتمه د پاکستان د دلسم ولسمشر ډاکټر عارف علوی عیني کاری مودا ختم شي. په داسې کې د نوي ولسمشر د انتخاب چارې به ځکه د ځن ښکار وي چې خامي او هم صوبایي سملې وار لمخه تحلیل شوی دي. دا چې د حالاتو په کتو آیا الوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي، د هغه اختیارات به سوي، او د نوي ولسمشر انتخاب به کله او څنګه وشي، دا پښتني زموږ خبريال شنواس ترزي د قانوني او ايني چارو د پوهانو مخې ته ایښي او پر اساس یې دا راپور برابر کړی.
د آئین پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی تر هغه چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازه شته. د پېښور هایکورټ وکیل او قانون پوه علي ګوهر دوراني مشال ریډیو ته د سپتمبر په څلورمه وویل داسې حالات په ملک کې په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی خو ولسمشر، وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر لګه نگران ناست دي.
ایشو دادا چې دی وخت کې زمونږ ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی، او چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز د پاره آئین کې د غشته گنجائش تا، او کومون د الیکشن ایکټ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی خو د ایمرجنسی د پاره اغی ته اختیارات ورکړی شوی دی. یو ڈیسیژن اغستل لے غباغی کئی زکر چی اغا دا ملک سلامتیا سر تعلق ساتی.
ڈاکٹر عارف علوی دا پاکستان دیر لسم ولس مشر دے. پاکستان کے دا ولس مشران و تاریخ دا نولس و اشپک پانزوسم دا درویشت مارچ نے شروع شویو او اولانے ولس مشر اسکندر مرزاو دا پاکستان دا سرکاری بے پانی پریزیڈنٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے دا معلومات سرسم پا اویشتم اکتوبر 1950 کی پوزی مشر جنرل ایوب خان دوائم پا پندویشتم مارچ 1950 جنرل آغا محمد علی یحیی خان شلم دسمبر یو اویم کی سلفقار علی بٹو 14 اگست دری اویم کی فضل الہی چودری 14 ستمبر اتا اویم باندے جنرل ضیاء الحق 14 اگست اتا اتیائم باندے غلام اسحاق خان 14 نومبر 93 باندې فاروق لغاری اولنۍ جنوري 98 باندې محمد رفیق تارڑ شلم جون 2001 باندې جنرل پرویز مشرف 9 ستمبر 2008 باندې آصف علی زرداری 9 ستمبر 2013 باندې ممنون حسین او هم په 9 ستمبر او 2013 باندې ډاکټر عارف علوی ولس مشران ټاکل شوی. د آئین پاکستان د مخې د ولسمشر د څوکۍ موده 15 کاله وي. ټاکنه به د قومي اسمبلی، سینټ او د ټولو صوبایي اسمبلیو منتخب غړي کوي. د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی مشال ریډیو ته وویل د پاکستان آئین ولسمشر ته که د مودي تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولسمشر کار وي.
آئین کې اندر نگران صدر کا کوئی کانسپٹ
په عین کې دننه د نگران ولس مشر تصور نشته دی. ولس مشر د خپل مودي پوره کېدون ورسره خپل کار برقرار ساتي، هغه به د دې ملک ولس مشر ګڼل شي، نه چې نگران ولس مشر. کدا چې کوم ارډیننس جاری کوي او جاری کولای هم شي، خو د نگران وزیر اعظم په صلاح د نگران وزیر اعظم لپاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو، چې په کې ورته ځینې اضافي ذمہواریاں هم ورکړي،
ذمہداریاں اضافي به ډالي گئی هي.
خپل کار برقرار ساتل معنی د ولسمه شری په څوکۍ خپل ذمہواریاں ته دوام ورکول، او ارډیننس معنی د ولسمه شری لخوا جاری کیدونکې قانون. دغه شن قوانین د منتخب شوی پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کی. وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکي، او ولسمشر د خپل لاسلیک سره جاری کی. د قومي اسمبلی آئینی موده د اګست په 14 د شپې پوره کیده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو لپاره 9 اګست شپه مقرره کړې وه. د حکومتي مودي تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل معنی کمپیوټري سرشمیرن هم منظورې کړې وې. نو د آئینی پاکستان 14 ماده په دویمه برخه کې لیکل شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنه وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي، ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوردونکو د خبر پختونخوا ځنو سرکاري پونتونونو د روان 2023 کال لپاره په خپل افیسونو کې 10% اضافه اعلان کړي. د دې پونتونو څخه یو د پیښور اسلامي کالج پونتون اهم دی چې ویان وای دا اضافه یې له قانون سره سمه کړي، خو بلخوا زده کوونکي وای چې دوی او کورنۍ یې واله مخه ګرانې پریشانه کړي او د زیاتو پیسونو پرې کولو وس نه لري. دا براس حال کې دا چې د صوبې سرکاري کالجونه او پوهنتونونه له مالي ستونزو سره مخ دي او له حکومته د پیسو غوښتنه کوي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا ځینې سرکاري پوهنتونونو د کال 2023 لپاره د 14 نه تر 14 او د ایم فیل او پی ایچ ډی پروفیسورونو کې د زیاتوالي اعلان کړي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونه او کالجونه د مالی ستونزو سره مخ دي او صوبایي او وفاقي حکومت ته د فندونو لپاره مراسلې استولي، خو غوښتنه لا هم نه دي منل شوې. د پوهنتون زده کوونکي اسامه حنیف وایي چې د داخلو ترڅنګ ورته د هاسټل، ترانسپورت او نور فیسونه هم سیوا دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم مالی ستونزې راشي نو پوهنتونو ناز د کوونکو ته فیسونه سیوا کړي.
خیبر پختونخوا جامعاتو فیسونو کې 13% انکریز کړی دی. همدغه شان د اسلامي کالج هم خپل فیس د 47,000 نه د 51,000 پورې رسولې دی د سیمستر فیس. په زیر د دې چې حکومت وخت طالب علمانو ته سکالرشپس پرووایډ کړي، هغې ته ریلیف ورکړي، هغې نور هم په ازمایش کې اچي په هغې باندې د ظلم کوي.
اسلامي کالج او زری پوهنتون په خپل فیسونو کې 10% زیاتواله راوستي. د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د قانون د لاندې هر کال 10% فیسونه سیوا کوي. نو موري زیاته کړه چې په سرکاري کالجونو کې په کمو پیسو د 14 نه تر 14 ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي، چې ورسره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیرې په کمی دودي او مالی ستونزې هم سیوا کیږي.
د یونیورسيټي د رول سیدي یاد کم د فیس چې کم سیوا شوی دی، نو دا خو ډیر ټایم نه هم داسې کال په کال باندې چې دوی نو پیسونه سیوا کیږي، اور دا خو پراسپیکټس کې داسې دوی نو د اول نه مینشن شوی وي. کالجونو کې هم چې بی ایس شروع شو، سمستر سسټم التم شروع شو، د هغې پیسې ډېرې کمې دي د یونیورسټیانو د لازم دی چې ډېرې د هغې په وجه باندې په یونیورسټیانو کې چې دوی نو ایډمیشن روز کمیږي.
پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو، چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 نه 2.5 روپو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي کالج پوهنتون استاد پروفیسر شانواز مشال ریډیو ته ویل چې دا عمل د پوهنتونونو د شخصي کولو طرف ته لار جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم نه وروسته د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي.
دغه پرایوټایزیشن په عمل کې خو بیا هم دا کیږي چې د
زده کوونکو د سټوډنټانو فیسونه سیوا کیږي او د دې سره سره چې دی د دغلته د ملازمینو او استادانو تنخواګانې چې دي هغه په مختلفو طریقو باندې کمیږي یا په هغې کې مختلف قسمه کټوتیانې راځي. دې دوران کې دا یونیورسټیانې د ډیرو بحرانونو سره تیرېدلې او حکومت چې بجټ کم کو نو د دې سره سره به یو اډوایزري یونیورسټیانو ته لیږله او یونیورسټیانو ته به یې چې تاسو خپل چې کوم ریسورسز دي خپل کوم وسایل چې دي تاسو د هغې نه پیسې ګټل شروع کړي. نو د یونیورسټیانو سره خو خپل وسایل بد څه وي لکه په کوم شکل کې به وي د یونیورسټیانو وسایل خو هم دغه زده کوونکي دي دغه سټوډنټان دي نو سټوډنټانو فیسونه چې دي د سیوا کېدل شروع شو.
د اگست په 13مه د پېښور پوهنتون استادانو هم د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړو او ویلیو که پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نه کړي نو پوهنتون به په مستقله توګه بند کړي. بلخوا د پوهنتونو انتظامیه وایي چې اسلامي کالج پوهنتون ته 50 کروڑ او پېښور پوهنتون ته 315 میلیون روپۍ پکار دي چې د پوهنتون انتظام چلوي. د اگست په 13مه صوبایي حکومت د تنخواګان لپاره پېښور پوهنتون ته 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې وي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟
رور تاخو تاخو لخیره چشمه چولی دی.
دا سی دی چې د تا خوشبارونه منتون او دا د شایان ډیر وشول.
په پاڼی په افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی.
د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په مازیګر 15 بجې پر ریډیو، فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه اوریدلې او کتلې شي. تکراری بڼه یې بیا په سه شنبه د غرمې په یوه، چهار شنبه په سهار 15 او پنج شنبه په مازیګر 3 بجې له مشال ریډیو اوریدلې شي. اوردونکو په منځنۍ کورم کې ځای خلکو د زنومنتی پوسټو پر ختمولو اندېښنه خودلی دی. پر مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو بریدونو وروسته دغه پوسټې ختم کړل شوی چې ورسره د دوی بیره هم زیاته شوی. ځای چارواکو پوسټ په رسمي توګه څر نه دی ویلي، خو یو چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې غیر ضروري پوسټې ختم کړې دي. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې.
په منځنۍ کورما کې لا یو شمیر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامی خلک په تشویش کې اچولې دي. د تندې محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر ازویلی کڅ هم په سیمه کې تازه ترهګریزي پیښې پر کېدلو خلک ریدلې، خو حوصله هلو بللې چې پر زید مقابله هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا و چې هغه واقعنه بعد سکیورټی زیاته شوی وای یا په چیک پوینټس باندې یا چیک پوینټس کوم دی آغاز یا چی وای، خو بجای دا غي چې سمرم چیک پوینټس په ارشیزه سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول او سمره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینه لړل. نو یو هو هغه نه خوشګوار واقع دی واجنه علاقې کې خوف او خراس پیدا شوی او دغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز دا غزینه ویستل، نو هغه سره د علاقې خلک نور هم خوف او خراس کې او تشویش کړي.
د منځنۍ کورمې په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اگست میاشت کې د معلوماتو تر مخه په لبسې تر وسلوال بریدونو پس په الیشیرزو، مسوزو، زهمشت او پړه چمکني کې موجود تر 15 زیات پوسټې تر اوسه له امنیتی سرتیرو خالی کړې شوې دي. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتی پوسټې لا هم فعال دي. په الیشیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال رډیو ته وایي کا وسلوال بیرته راغلي نو پر ضد بیا عملیاتو شي، خو پوسټې دورته نہ پک دی.
دا کوم پولیس ایپ سی چیک پوسټ خلی کی نو دا کایلکی کی د سینیم حرکت شو وی تغد واجی چیک پوسټ خلی کی نو پکور دا دی دیو دال ته سرچ اپریشن وکي یا کوم نه پری دی عادت یو ته کی بجای دی سدا چیک پوسټ پری دی سره علاقې کی خو په هیروس پیدا کی علاقې خلک پریشانی سره مبتلو شي دینه مخه
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وی خو چکلا په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځا ټول وتختدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو ته وای په سیمه کې تر عملیاتو پس زی پر زی قائم شو پوسټو سره امن بحال پاتې شوه، خو چې ووسی ختم کړي نو سره هر څه لمنځه دتلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخانستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتی پوسټې قائم ساتل دي.
څه حکومت کوم چیک پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په ریشرزی کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډېر زیات امن و امان و، نو بغیر د څه پیښې نه او بغیر د څه عذره حکومت څه کوم دي دغه چیک پوسټونه ختم کړو، نو مهرباني د حکومت وکړي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولې چې علاقې کې ډېر زیات تشویش دی او خوف و حراس پیدا شوی دی.
بل خوا په دغه اړه د پاکستان پوځ او پولیسو ښکاره دریځ مخې ته راغلی او نه ضلعي انتظامي څه ویلي. البته یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 سپتمبر ویلي د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومې اهمې پوستې دي هغه دوی ساتلي، خو نورې ځکه لرې کړې چې غیر ضروري ول، او بله د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وایي په تړلي کې پر 6 اگست د پولیسو پر ګاډي پسې بامي چاودنه تر کېدلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاکه شي نو د مسوزو او پړه چمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافله نه دي پاتې. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.